The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ٹی ودا نن د نه سه شنبه ورځ د کال 2023 د نومبر ته میاشتې ډم پینې ته دا د وائس آف امریکا دیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز ارباب محمود علی هرکلی وایم اړوند به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د جرمونو د نړیوال عدالت قاضیانو سارنوال کریم خان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جرمونو په اړه پلټنې بیا پیل کول شي. دا پلټنې د دوه کالو راهیسې ځنډول شوې دي. آی سی سی ویلي دي چې دا وخت کابل په رښتونی توګه پلټنې نه کوي ځکه دغه پلټنې شروع کېدلی شي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسلام آباد پلو لاریون دوام لري. د پنجاب صوبې نه پیل شوې دغه لاریون کې د خلکو د زیات ګډون نه کولو وروسته په سماجي ویبپاڼو داسې غوښتنې رامخته شوې چې پښتانه دې وسته په لاس په غټه شمېره کې په دغه لاریون کې ګډون وکړي. او د روس د خوا تېره ورځ اعلان شوې چې دې د اوکراین نه د غله دانه د صادراتو ضمانت نشي ورکولی. د دې بیان وروسته په نړیواله کچه د دې توکو بیې لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په درېمګړتوب ترلاسه شوې لوستنامه لاندې دې روس د غلې تګ راتګ جاري وساتي. اوس د خبرونو تفصیل. د جرمونو د نړیوال عدالت قاضیانو سارنوال کریم خان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ظلمونو په اړه پلټنې بیا پیل کولی شي. دا پلټنې د دوه کالو راهیسې ځنډول شوې دي. آی سی سی ویلي دي چې دا وخت کابل په رښتونې توګه پلټنې نه کوي ځکه دغه پلټنې شروع کېدلی شي. د اګست په میاشت کې سارنوال د قاضیانو غوښتنه کړې وه چې پلټنې دې بیا پیل کړل شي ځکه چې په افغانستان کې اوس هم جنګي جرمونه کیږي. د ستمبر په میاشت کې کریم خان د طالبانو او د داعش وسلوالې ډلې دخوا د جرمونو د پلټنو خواهش څرګند کړی و. سارنوال ویلي وو چې د افغان حکومت او د امریکني ځواکونو دخوا په مشکوکه توګه د جرمونو قضیه بیا جدا کېدلی شي، خو قاضیانو په دې ټینګار کړی چې اوسنی اجازت کې د ټولو جرمونو پلټنې کول شامل دي. د کال 2018 د سارنوال په خواص کې د افغان حکومت د امریکني ځواکونو او د طالبانو نمونه شامل دي، خو د بشري جرمونو په اړه پلټنو کې داعش نه و شامل. آی سی سی په دې اړه سند دی ویلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اعلی کچې د پلاوي سره نن د نهې په ورځ د چین په دوه ورځني سرکاري سفر تللې دي. د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف دا دوره د خپل چینایي هممنصب لی کی چیانګ په بلنه کوي او په دې سفر کې د هغه سره د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم ملګری دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف په د خپل سفر په ترڅ کې د چین صدر شي جن پینګ سره لیدل کوي او بیا به د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ د ډلو په کچه هم مذاکرات کیږي. ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي همکارۍ د ملګرتیا هم ارزونه کوي او په خپلو غونډو او لیدنو کې به په سیمه ایزه او نړیوالو چارو هم غږیږي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې چین په پاکستان کې د 2.5 ارب ډالرو پنګونې کوي او د دې لاندې د اوبو، بجلی، کرکیلې او سړکونو پروژې شامل دي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویلي شوی چې دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاهمت د یو شمېر یادښتونو او لوزنامو د لاسلیک کېدو هم امکان دی او د دې ترڅنګ د دوه اړخیزه همکارۍ په ایجنډا کې د پرمختګ هیلې ښودل کیږي. د پاکستان پولیس ویلي د ګل دوشنبه په ورځ د بلوچستان په شارک سیمه کې د ترهګرو په ډزو کې د پولیس دوه عسکر وژل شوي. پولیس وایي په جوابي ډزو کې څلور ترهګر وژلي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په پیخه خواشینی څرګنده کړې ده. دا پوځي عملیات په داسې وخت کې په یاد سیمه کې روان دي چې بلوس بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ای څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنو یوه ویډیو خپره کړې په کوم کې چې یې دوه تنه ښکاره کړي او دعوه یې کړې چې نیول شوي دوه تنو کې یو عسکر او یو د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی لپاره جاسوسي کوونکی دی. بی ایل ای د پاکستان له پوځه غوښتي چې د نیول شوو دوه تنو په بدل کې د بلوس نیول شوو فعالان ورخلاص کړي او د یوې اونۍ وخت یې ورکړی وو. د جنوبي وزیرستان نه قومي سملې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او ځنډول شوی ده. د علي وزیر وکیل شعیب سدوزی وایس آف امریکا ته ویلي چې پرون د ګل دوشنبه په ورځ د پېښور های کورټ په بنو رجسټر کې د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنې د پاره ټاکل شوی وه، خو سرکاري ریکارډ عدالت ته نه و راوړل شوی ځکه اورېدنه بې د کومې کاروایۍ وځنډول شوه. هغه وویل د اوریدنې لپاره بله نیټه نه ده ورکړل شوې، خو دوی تمه لري چې په راتلونکي اونۍ کې به بله نیټه وټاکل شي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د بنو د اوریدنې په اړوند په ټویټر ویلي، حسب روایت سرکاري وکیل ریکارډ راوړل هېر کړي وو. د وکیلانو په وینا په بنو کې د علي وزیر د ضمانت په خاص دا درېمه اوریدنه وه. لومړی اوریدنه په 9 ستمبر او دویمه په 3 اکتوبر شوې وه. علي وزیر چې د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بند دی، په 15 اکتوبر عدالت په هغه مقدمه کې بری کړې په کومه کې چې هغه نیول شوی وو. دا وخت په کراچۍ کې د علي وزیر پر ضد درې نورې مقدمې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روانې دي، په کوم کې چې د نوموړي ضمانتونه منظور شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولودومایر زیلنسکي د نړۍ غوښتي چې په عامو خلکو او په ملکي اډانې د بریدونو وروستو د روس په نړۍ کې نور هم یوازې کړل شي. دا غوښتنه زیلنسکي په خپله وروستنۍ وینا کې کړې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دا بریدونه یې په کایف د اوکراین د بریدونو په ځواب کې کړي دي. بلې خوا د روس دخوا د اوکراین نه د غلې د وړلو د ضمانت نه ورکولو وروستو په نړیواله کچه د غلې په بیو کې اضافه لیدل شوې. د ملګرو ملتونو او د ترکیې په درېمګړتوب وړاندې روس او اوکراین د غلې د وړلو په اړه یوې لوستنامې ته رسیدلي وو. د کرکټ د ټی 20 لوبو نړیوال ټورنمنټ کې سریلانکا په 6 وکټو افغانستان ته ماتې ورکړې ده. افغانستان د لومبي بیټنګ سره 1,40 رنزونه جوړ کړي وو چې سریلانکا په 19 اوورو کې دا پوره کړل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکایي خبری ادارې اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د محکمې د څارنوال د غوښتنې پر اساس په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت پر ضد د جرمونو د بیا پلټنو لپاره مقدمه ومنله. ویلې دي چې افغان چارواکي د اده شویو جرمونو په اړه سمې څېړنې نه کوي. د افغان طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دی ویته ویلی دی چې د طالبانو واکمنی دو وروسته په هیواد کې جګړه شتون نه لري چې په کې جرمونه رامنځته شي. البته په تیرو شلو کلونو کې چې د بهرني ځواکونو لخوا کوم جنگي جرمونه شوي دي، د هغې په اړه دی دوی کولای شي چې خپل پلټنې وکړي. نور تفصیل د پیښور څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د اکتوبر په 1 خپل پریکړه اعلان کړه او وی ویل چې په کابل کې چارواکو دا نه دي تصدیق کړي چې افغانستان د دغه جرمونو په اړه په هاغه ډول سیړنی چې د هاګ محکمې سارنوال غوښتوي کړي یا کولی. په روسیا کې د ماسکاو پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر شیر حسن دا یو خګام بولی، خوای د پلټنې دی مخصوص نوی، بلکې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د اتحادي ملکونو لخوا تر سره شوی جنگ دی پکې هم شامل کړی شي.
د دغه شلو کالو موجودیت خبر خپل یو جنایت دی، ځکه دوی د زرګونو لسګونو زره انسانانو د وینې په بدل کې دلته موجود وو او لاسته راوړنې صفر وي، او بالاخره وویل چې هغه څوک چې دوی پرزولي وو یعنی طالبان، دوی خپل خلیلزاد وویل چې دوی وطن پرستان دي، دوی وطن دوستان دي او دوی باید خپل هیواد ته بیرته راستانه شي، چې دوی په مرسته باندې بیرته قدرت ته ورسېدل. نو دا خپل یو جنایت دی چې د دې
تیر کال د محکمې سارنوال کریم خان اعلان کړی وو چې غواړي په افغانستان کې سیړنې بیا پیل کړي، ځکه چې په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې د ریښتونو او مؤثر داخلي سیړنو امکان شتون نه لري. په کال 2000 کې قاضیانو د دغه محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا دا غوښتنه منلې وه چې په کال 2022 کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د بهرني استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. په جرمنی کې میش د سیاسي چارو شنون کې قریب الرحمن شهاب او وایس اپ امریکا دی ونی واستوي
چې ملکی تلفات پېښ شوی، چې قصدي وژنې پېښ شوی، چې هرڅه مسایل په افغانستان کې پېښ شوی، چې په بمونو کې الوزول پېښ شوی، دا ټول راټول شي. بیا د غین اورسته دوی مشخص کې چې اوس په دغه اړخونو باندې دا موجوده د مختبات د تحقیق اجازه راکړل شي. مثلا دوی بعد وکولای شي چې د دنیا په هر کونج کې چې دوی وغواړي او هغه د اچپچا موجوده الهغه خلکو تحقیق وکړي چې هغه په پوزي لیکو کې خلک یې او که په اوس لواکه ګوښه شوی یا ریټایر شوی خلک یې. نو د دې لپاره یو ډیر غټ لوی برنامه ته اړتیا ده چې دې کې باید نړیواله ماهنګي هم موجوده وي. یعنی دا یوازې د افغانستان په جغرافیه کې په ماهنګي پورې نشي محصور کېدلی.
د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی او وایس اپ امریکا دی ونیو استوای چې
د اسلامي امارت لپاره تاک سره په هواد کې هیڅ نه و جګړه شتون نه لري چې جنگي جرایم درامه شي. البته په تیرو شلو کالو کې چې دلته اشغالګرو د اته څلوېښتو نه پورته هیوادونو دلته خلک وژل او بندیانول یا ټول حقوق یې ځینې سلب کړي وو. دغه تحت الحمایه رژیم دلته د خلکو پر ستوني کې پشایش یو او پروژو یې سپور وو. د هغه په اړه باندې دوی کولای شي په خپلو منابعو له لارې خپل تحقیقات وکړي.
د بشري حقوقو د سار سازمان د پریکړې په اړه ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان وضعیت په اړه خپل پلټنو په محل د ټولو خواوله خوا تر سره شوی جرمونه په ګوته کړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د افغانستان د یو پخوانیو پوځي جنرالانو اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته ویلي دي چې هغه ځانګړي ځواکونه چې په یو وخت کې د امریکایي پوځیانو ترڅنګ جنگیدل اوس یې روس په اوکراین کې د جنگیدو لپاره ګماري. اسوسییټډ خبری ادارې وایي چې د روس د دفاع وزارت په دې اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې ده. نور تفصیل یې د دیوه همکار نوشروان قلندر په راپور کې اورو.
د ای پی د رپورټ تر مخه پخوانی افغان عسکر په ایران کې برتی کول کیږي چیرته چې دوی د پخوانی افغان حکومت د نسکورېدو نه پس پناه اخستل. د پخوانی افغان جنرالانو تر مخه روس د زرګونو پښمیر کې پخوانی افغان کمانډوز خصوصي ډله جوړول غواړي او دغه عسکرو ته د میاشتې $1500 تنخواه او د کورنو د پارورته د پناه وړاندیزونه کیږي. اے پی وای پخوانی جرنیل عبدالروف ارغندیوال ورته وویل چې پخوانی افغان عسکر جنگیدل نه غواړي خو صبر لار ور سره هم نشته. هغه وویل تقریبا د 12 پخوانی افغان کمانډو سره په رابطه کې دي او دوی ویره لري چې ایران به بیرته افغانستان ته ولیږي. ارغندیوال وویل پخوانی افغان عسکر ترې غوښتنه کوي چې لار ورته وروخای. دغه عسکر وایي چې کو دوی بیرته افغانستان ته ځینو طالبان به وجني. د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په دریو میاشتو کې د سلونه زیات پخوانی افغان عسکر وجلی شوی او یا په زوره بدرګه کړی شوی دی. د اکتوبر په میاشت کې د متحده کامونو په یو رپورت کې د یو سلو شپیتونه زیات د غیر قانوني وجنو او د یو سلو دوکم اتیا پخوانی حکومتي او پوزي چارواکو د نیول کېدو ذکر شوی دی. د افغانستان پخوانی جنرال عبدالروف ارغندیوال وویل د روس د عسکرو برتی کولو د کوششونو مشري ویګنر نومي ډله کوي. د طالبانو د واکمنېدو نه مخکې د افغانستان د پوز مشر جنرال هبت الله علیزه بیا ای پی خبری ادارې ته ویلي چې یو پخوانی افغان جرنیل چې په روسي ژبه هم خبرې کولی شي د روسیانو سره په دې لړ کې مرسته کوي. د اگست په میاشت کې د امریکای د کانګرس په یو رپورت کې هم خبرداري شوی و چې افغان کمانډوز عسکر چې امریکایي ځواکونو تربیه کړي دوی د امریکایي ځواکونو د طریقې کار په اړه معلومات داعش ایران او یا روس ته ورکول شي او یا د دوی لپاره جنگیدلی هم شي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای یو پخوانی افسر مایکل ملروی چې په افغانستان کې هم پاتې شوی وایي پخوانی افغان کمانډوز د اعلی پای مهارت لري او خو جنگ کولی شي او نغواړي چې د اوکرانیانو په ضد او جنگیږي او یا د جنگ بل میدان ته ورشي. د هغه په کول زیاتره افغانان د کرای ټوپک پورته کولو په ځای په خپل ملک کې د جمهوریت د ودی خواهشمند دي. اے پی وای د افغان کمانډوز د برتۍ په اړه لومړی خبر په فارن پالیسۍ نومي مجله کې راغلو. د روس دفاع وزارت په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. البته د روسي ویګنر کمپنۍ ترجمان د افغان کمانډوز د برتۍ کولو خبره رد کړې ده. د امریکې دفاع وزارت ته د تبصرې لپاره خواست لیږل شوی خو هغوی هم جواب نه دی ویلي. خو یو امریکایي چارواکي اے پی ته بیا ویلي د عسکرو د برتۍ کولو د ویګنر کوششونه د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې دغه ډله په نورو ملکونو کې هم د عسکرو د برتۍ کولو کوششونو کې مصروفه ده. اے پی په خپل رپورټ کې وایي چې دا نه ده معلومه چې ایران ته په څومره شمېره کې افغان کمانډوز ورغلي، خو یو افغان عسکر ورته ویلي چې هغه د څلورو سوو پورې پخوانیو افغان عسکرو سره په رابطه کې دي چې د روس په تجویز غور کوي. په دې کې ځینې امریکې ته غوسه دي چې د هغه په کول دوی یې هېر کړي دي. علیزی وایي د روس د برتۍ کوششونه د تهران په مشهد کې کیږي چې ګڼ شمېر افغانان ورته ورغلي دي. ارغندیوال وایي یو پخوانی عسکر ورته په ټکس پیغام کې ویلي چې روسي پوز اول دوه میاشتې تربیت ورکوي او د دې وروسته بیا د جنگ میدان ته لیږل کیږي. دغه عسکر ویل د ځینو کسانو د خپلو کورنو سره رابطې ختمې شوې دي خو کره شمېره نه ده معلومه. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadivanews.com هېر نه کړئ.
د اکتوبر 14مه نیټه د لاهور څخه شروع شوی د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب ګوجرانواله ښار څخه د اسلام آباد لوري ته روان دی. وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وایي چې عمران خان په هیواد کې ګډوډي غواړي. دوی غواړي چې په هیواد کې ایمرجنسي ولګول شي، خو د بدو خبرو، ټوپکو، خونړۍ پیښو یا دغه رنګ ویناګانو کولو څخه ټاکنې نشي ترلاسه کېدای. وفاقی وزیر شیر رحمان هم د عمران خان د ایمرجنسی لګولو د بیان غندنه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریاله رابیه پیډرس تاسو لپاره په دغه راپور کې لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه د لاهور څخه شروع شوی د تحریک انصاف احتجاجي مارچ ته پنجاب ګوجرانواله ښار څخه د اسلام آباد لوري ته روان دی. وفاقي وزیره مریم اورنګزیب وایي چې عمران خان په هیواد کې اړې غړې خواړي.
ملک کے اندر ایمرجنسی لگے،
یہ
ملک کے اندر گالی دے کر،
بندوقوں سے، تیغواڑی چے پہواد کی ایمرجنسی ولگول سی، خود بدو خبرو، ٹوپکو، خونڑی پیشو یا دغرنگ ویناگانو کولو سخا ٹاکنی نسی ترلاسہ کی دائیں. وفاقی وزیر شیرین رحمان ہم دا عمران خان دا ایمرجنسی لگولو دا بیان خندانہ کفی او خپل ٹویٹ کے ویلی دا سشکاری چی عمران خان مارشاللہ غواڑی خود دوی ترمخا یو جمہوریت خوشون کی سیاست مدار دا مارشاللہ خبرہ نسی کولی. عمران خان تیرہ ورس یو ٹویٹ کی ویلی وو چې په هواد کې د بیلټ یعنی ټاکونو یا د بولټ یعنی ګولې د لاري انقلاب راتلی سي. ګوجرانواله کې د پلویانو سره وینا کې عمران خان د عدلیه څخه هم د دې د لانګ مارچ د ملاتړ غوښتنه وکړه او وی ویل دا د ازادي لانګ مارچ دی. چیف جسٹس صاحب امرش تاسو او عدلی اڑختہ گورو چی په هیواد کی د آئین بالا دستی ساتل دی. عمران خان په تیرو ورځو کی دا هم ویلی وو چی د حکومت سره خبرې نه کوي، خو دا خبره منلې وو چی اسټابلیشمنت سره خبرې دوام لري. د تحریک انصاف مشر اسد عمر په پنڈی کی د خبریالانو سره خبرو کی وویل
کوئی جھٹلا نہیں سکتا، پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے.
پر دے حقیقت سترگی نے سپٹے دئی چی دا پاکستان پا سیاست کی پہلوی پریکڑو کی دا پاکستان دا فوج او عدلیے رول پا تصوی او حیوات دا بحران سخف استو یا وازانی لارا دغا ادارو رول لبول دی چی دا نو ٹھاکونو اعلان وکڑی سیم. ستا جانالیسٹ محمود جان بابر وی او ای ڈیوا سرا خبرو کی وائی.
عمران خان دا دے ٹول خبرو نام دو خبری دیر واضح دی. انتخابات غواړي کنه غواړي خپل حکومت د پر لار اسانول غواړي چې ما حکومت تیر شي. او دغه خبره ده چې هغه دا غواړي چې د پاکستان کې کوم استابلیشمنت دې د سره ملاتړ وکړي. د مخه دي ام هغه رنګ صفای کې څنګه چې په کال 2013 کې شو
د عمران خان د لانګ مارچ شروع کې دوه سخه یو ورځ وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د فوج ویان بابر افتخار د یو خبري خوندي سره وینا کې په سرګنده ویلي وو چې تیرو وختونو کې د غلطیو په نتیجه کې پریکړه سوې چې فوج به سیاست کې لاس نه وهي. د دې څخه وړاندې هم فوج څو ځله ویلي چې سیاست مداران دي فوج د سیاست څخه لیرې وساتي. د تحریک انصاف لانګ مارچ اسلام آباد ته د رسیدو نیټه د نومبر 4 ښودل سوې وه، خو د ګوند بشر اسد عمر تر مخه دغه مارچ اوس د نومبر په 10 یا 11 نیټه اسلام آباد ته رسیدلی سي. بل پلو ته د حکومت لاړخه په اسلام آباد کې امنیت ټینګ ساتلو د پاره پولیس اف سي او رینجرز ځای په ځای کړی سوي او د ښار لویه برخه ریډ زون ګرځول سوي ده. البته د انتظامیه له اړخه تر اوسه تحریک انصاف ته د احتجاج اجازه نه ده ورکړی سوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ټولنیزو رسنیو د پاکستان په پخواني وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کې د پښتنو د ګډون او د وسلې راوړلو په اړه بحثونه روان دي. په ټویټر ځینې خلکو لیکلي چې لانګ مارچ به هله خوندور شي چې پښتانه ورته راشي، او د دې ترڅنګ په مطبوعاتو کې راغلي چې پښتانه به ځان سره لانګ مارچ ته وسله راوړي. نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې واوري.
په پاکستان کې د فلمی اداکاری وینا ملک په نوم جوړ ټویټر اکاونټ باندې لیکل شوی مارچ به خوندور کیږي کله چې پکې پښتانه ګډون وکړي. د دغه ټویټ په جواب کې ورته خبريال مشتاق یوسفزی لیکلي چې پښتانه در په در شو، کورونه یې ړنګ شو، خو لا پزان نه دی پوه شوی چې څه قصه ورسره روانه ده. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک ورته لیکلي پښتنو ته ځانونه پیژندل پکار دی، خلک ورته د یو غونډګر په نظر ګوري. ټولنیز پال ډاکټر شهزاد دیوته ویل کلا او کمزه کې چې هم چاته ورانه پکاري نو هغه وخت ورته پښتانه وریادېږي
چې دا هغه ساختیاتي تشدد دی چې لکه د پښتنو له داسې یو کردار ورکړی دی چې کردار کې پښتانه بیا دونه الوبول الوبول چې اوس پښتنو ته دغه کردار تیخ کاری لکه په خپل مینا باندې اوس دي تخکاری شو دا خو ټیک ټیک نه دا مونږ ته دوی سو دا دي ټیک وی کنه مونږ خو لکه ټوپک مونږ راخلو جګړه به مونږ کوو خلک به مونږ روباسو ولې چې مونږ پښتانه جذباتیان یو.
د تیرو څو ورځو نه په میډیا او سوشل میډیا کې د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي سملی غړي علي امین ګنداپور یو مبینه اډیو پیغام خوريږي چې پکې لانګ مارچ ته د وسلې راوړلو خبره کیږي. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د اعلی تعلیم وزیر کامران بنگش هم میډیا کې یو بیان مخې ته راغلی چې لانګ مارچ ته به د لایسنسونو والا وسله راوړي او که حکومت غونډګردي وکړه دوی به خپل دفاع کوي. کامران بنگش بیا دغه بیان رد کړی او ویلي دي کارکونانو ته د وسلې راوړلو نه دی ویلي او قانون هر یو شهري ته د ځان د تحفظ لپاره د لایسنس یافته وسلې د ساتلو اجازه ورکوي. سیړونکو خبريال شارزا شوای په لانګ مارچ کې د پنجاب او نورو سیمو خلک هم برخه اخلي خو د وسلې خبره یوازې د پښتنو پاړه کیږي.
نو دا مطلب دی چې لکه پښتنو عمره شان له غفلت په خوب ودري او دوی که عمران خان جنگ له بوزي او که جګړه له بوزي او که مرګ له بوزي او که هر څه له بوزي نو غالبا چې تر خپل وسه به دوی زی.
د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د دپای چارو وزیر پرویز خټک 13 ورځ په پیښور کې میډیا ته ویلي د خیبر پښتونخوا نه به ګڼ شمېر خلک په لانګ مارچ کې ګډون کوي. د صوبې د هر حلقې نه بعد د 2000 نه زیات خلک هر یو د پارټۍ مشر مارچ کې د ګډون لپاره راولي چې دغه سره به د ګډونوالو شمېر زرګونو ته رسیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس یو ځل بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د هغه حکومت ختمولو کې د امریکا لاس لرلو تور رد کړی دی. دا په داسې وخت کې چې عمران خان خپل احتجاجي لاریون ته وینا کې په خپل مخالفینو باندې د امریکا سره د وفاداری تورونه لګوي، خو څېړونکي د عمران خان دا تورونه د خپل سیاسي ګټو لپاره یو غیر ذمهوارانه او سپک کار بولي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډی بی خبریال پیر ولایت شاه پر راپور کې واوري.
د سه شنبه په ورځ ګوجرانواله کې د خپل احتجاجي لاریون ګډونوالو ته وینا کې عمران خان تکرار کړی د پاکستان حکمرانان د امریکا د یری نه خپل آزادانه خارجه تګلاره هم نشي جوړولی. پرواندې د عمران خان د پاکستان په امریکا کې د هغې وخت سفیر اسد مجید او امریکا کې د یو سفارتکار ترمنځ شوې خبرو سره تړلې مراسله هم د پاکستان په ضد سازش بولي. عمران خان دعوه کوي دغه سازش نه ثابتېږي چې د امریکا حکومت د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره د هغه مخالف پی ډی ایم سره مرستې کړې وې. پاکستان کې فوجي او سویلین چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې سو وارې د عمران خان دغه الزامونه رد کړي دي او د بی اساسه ګرځولې دي. او تیر ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د امریکا د خارجه وزارت ویان نیټ پرایس تکرار کړی هغه یو ځل بیا د عمران خان دا الزامونه ردوي. نیټ پرایس تم سرګنده کړی داسې قسمه پراپیګنډه یا غلط اطلاعات به دواړخیز اړیکو باندې سبد اغیزې نه غورځوي. خو څېړونکي جنرل ریټایرډ طلعت مسعود یره لري د عمران خان دغه امریکا مخالفه بیانیه نه یوازې د پاکستان د اولس خود دواړخیز اړیکو ته هم ډیر زیان رسولی شي.
جی پالیٹکس ہے ان کا، یہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بالکل ایک مختلف لیڈر ہوں، اور یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں اور
اغد عمران خان د امریکا په ضد تورونه غیر ذمہ وارانه چیپ یا د خپل سیاسي ګټو لپاره یو سپک حرکتو ګرځولو. طلعت مسعود په خبره عمران خان دینه دا ثابتول غواړي چې ګنې په دې پاکستان کې بس هغه یو تر ټولو زیات په وطن مین لیډر دی او دا چې د هغه سیاسي مخالفین د ملک سره وفادار نه دي. دا په داسې وخت چې امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود احمد خان دوه اړخیزه اړیکو کې د مثبت پرمختګ پخلی کوي. واشنگتن کې یوې دستوري ته وینا په وخت مسعود احمد خان ویلي، تیر کال اگست کې د طالبانو کابل باندې د قبضې وروسته دوه اړخیزه اړیکو کې راغلي خندان تر ډېر حد لرې شوي دي، او د دواړو هیوادونو خپل منځ اړیکې د یوې اوږدې مودې همکارۍ په لوري روان دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په پاکستان کې کروندګرو ته په زراعت او شپږ سوه اربه روپۍ رایتونه ورکوي چې په هیواد کې په اقتصادي ستونزو قابو بیا موندلی شي. روانه میاشت په شپږم اکتوبر د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار پنځه ملکی برآمدي څانګو ته د بجلی په مد کې سل اربه روپۍ رایتونه اعلان کړي وو، خو د توانایي محکمه وایي چې هغوی سره د فنډونو کمی دی. په خیبر پختونخوا کې وړو کروندګرو د وزیر اعظم د دې فیصلې هرکلی کړی دی. ویلی دی چې که زرعي قرضې په صنعتي شرحه هغوی ته ورکړی شي نو دې سره به پیداوار کې اضافه وشي. نور تفصیل ستاسو لپاره لري ریاض حسین په دغه راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په پاکستان کې کروندګرو ته په زراعت او شپږ سوه اربه روپۍ رعایتونه ورکوي چې په ملک کې په اقتصادي ستونزو قابو بیا موندل شي. روانه میاشت په شپږم اکتوبر د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار پنځه ملکی برآمدي څانګو ته د بجلی په مد کې سل اربه روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو، خو د توانایي محکمه وایي هغوی سره د پنډونو کمی دی. په خیبر پختونخوا کې وړو کروندګرو د وزیر اعظم د دې فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي که زرعي قرضې په صنعتي شرح هغوی ته ورکړي شي نو دې سره به په پیداوار کې اضافه وشي. په خیبر پختونخوا کې وړوکي کروندګر محمد علي وی ډیو ته وایي هغوی ته د فصل د پیداوار مناسب قیمت نه میلاویږي او باید حکومت دې ته پام وکړي.
پیسہ نو پیداروں کی دوڑ کی کش
په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو زری پیداوار زمکو او ولاړ فصلونو ته په غټه کچه نقصان رسولې او مرکزی حکومت وایي په مجموعي توګه د 2.5 ارب ډالر تاوان شوی. د پاکستان وزارت خزانه وایي روان مالی کال په لومبه سیمه کې د سود د لوړې شرې په وجه اقتصاد په قلاره شوی او روان کال په ملک کې د غنو پیداوار د تیر کال په مقابل نږدې 8% راکم شوی. وریجې 3.4% کمی شوی. د جوارو پیداوار 3% او پومبا 3.6% کم شوی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د رعایتونو سره به په زری پیداوار کې اضافه وشي. خو د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي پاکستان روانه میاشت د ایمپ سره د پور د نهم قسط د پاره غونډه هم کوي او بیا د مالیاتي ادارې دا شرط دی چې د رعایتونو څخه ډډه وکړي شي.
د ایمپ کنډیشن هم دی او بلدار چې په دې نومبر کې وستا ایمپ سره به ټاک سم دوباره شروع کیږي د نه انټرویو د پاره. تاسو غدلی چې ګورنمنت په تیر ورځو کې زموږ کم 5 ایکسپورت اورینټډ سیکټر دی نو ته سبسډي ورکړې ده د بجلی په مت کې 19.9 روپې پر یونټ په والی سره ورکی او دا غي چې کوم دی تقریبا امپیکټ هغه 100 ارب روپې دی. ټیکسیشن کې سریلیپ ورکول یا سبسډي ورکول دا پنن سبا ورځو کې ډېر ګران دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دا قرضې به د کاروباري بانکونو لخوا ورکول کیږي او دا به د ایمپ سره په لوزنامه اثر ونکړي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په سیلاب ځپلې سیمو کې د 10.6 ارب روپو په قرضو سود ماپ کوي. د 1300 ارب روپو نور قرضې به ورکړي او د زراعتو په څنګه کې ځوانانو ته د 50 ارب روپو د قرضونو علاوه د سرو بای به هم راکمې کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ټی ودا نن د نهه سه شنبه ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې ورومپې نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم او ورومپې ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د جرمونو د نړیوال عدالت قاضیانو سارنوال کریم خان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ظلمونو په اړه پلټنې بیا پیل کولی شي. دا پلټنې د دوه کالو راهیسې ځنډولې شوې دي. آی سی سی ویلي دي چې دا وخت کابل په رښتونې توګه پلټنې نه کوي ځکه دغه پلټنې شروع کېدلی شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسلام آباد پلو لاریون دوام لري. د پنجاب صوبې نه پیل شوې دغه لاریون کې د خلکو د زیات ګډون نه کول وروسته په سماجي ویبپاڼو داسې غوښتنې رامخته شوې چې پښتانه د وسته په لاس په غټه شمېره کې په دغه لاریون کې ګډون وکړي. او د روس د خوا تېره ورځ اعلان شوې چې د اوکراین نه د غله دانه د صادراتو ضمانت نشي ورکولی. د دې بیان وروسته په نړیواله کچه د دې توکو بیې لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د ترکی او ملګرو ملتونو په درېمګړتوب ترلاسه شوې لوستنامه لاندې د روس د غلې تګ راتګ جاري وساتي. اوس د خبرونو تفصیل. د جرمونو د نړیوال عدالت قاضیانو سارنوال کریم خان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ظلمونو په اړه پلټنې بیا پیل کولی شي. دا پلټنې د دوه کالو راهیسې ځنډولې شوې دي. آی سی سی ویلي دي چې دا وخت کابل په رښتونې توګه پلټنې نه کوي ځکه دغه پلټنې شروع کېدلی شي. د اګست په میاشت کې سارنوال د قاضیانو غوښتنه کړې وه چې پلټنې دې بیا پیل کړل شي ځکه چې په افغانستان کې اوس هم جنګي جرمونه کیږي. د ستمبر په میاشت کې کریم خان د طالبانو او د داعش وسلوالې ډلې دخوا د جرمونو د پلټنو خواهش څرګند کړی و. سارنوال ویلي وو چې د افغان حکومت او د امریکني ځواکونو دخوا په مشکوکه توګه د جرمونو قضیه بیا جدا کېدلی شي. خو قاضیانو په دې ټینګار کړی چې اوسنی اجازت کې د ټولو جرمونو پلټنې کول شامل دي. د کال 2018 د سارنوال په خواست کې د افغان حکومت د امریکني ځواکونو او د طالبانو نمونه شامل دي خو د بشري جرمونو په اړه پلټنو کې داعش نه و شامل. آی سی سی په دې اړه سندي ویلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اعلی کچې د پلاوي سره نن د نهې په ورځ د چین په دوه ورځني سرکاري سفر تللی دی. د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف دا دوره د خپل چینایي هممنصب لی کی چیانګ په بلنه کوي او په دې سفر کې د هغه سره د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم ملګری دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف په خپل سفر په ترڅ کې د چین صدر شی جن پینګ سره لیدل کوي او بیا به د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ د ډلو په کچه هم مذاکرات کیږي. ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي همکارۍ د ملګرتیا هم ارزونه کوي او په خپلو غونډو او لیدنو کې به په سیمه ایزه او نړیوالو چارو هم غږیږي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې چین په پاکستان کې د 25 ارب ډالرو پنګونه کوي او د دې لاندې د اوبو، بجلی، کرکیلې او سړکونو پروژې شامل دي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویلي شوی چې دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاهمت د یو شمېر یادښتونو او لوزنامو د لاسلیک کېدو هم امکان دی او د دې ترڅنګ د دواړو خیزه همکارۍ په ایجنډا کې د پرمختګ هیله ښودل کیږي. د پاکستان پولیسو ویلي د ګل دوشنبه په ورځ د بلوچستان په شارک سیمه کې د ترهګرو په ډزو کې د پوز دو عسکر وژل شوي. پوزوایي په جوابي ډزو کې څلور ترهګر وژلي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. دا پوزي عملیات په داسې وخت کې په یاد سیمه کې روان دي چې بلوس بیلتون وختونکي وسلوالې ډلې بی ایل ای څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنو یوه ویډیو خپره کړې په کوم کې چې یې دوه تنه ښکاره کړي او دعوه یې کړې چې نیول شوي دوه تنو کې یو عسکر او یو د پوزي استخباراتي ادارې ایم آی لپاره جاسوسي کوونکی دی. بی ایل ای د پاکستان له پوزه غوښتي چې د نیول شوو دوه تنو په بدل کې د بلوس نیول شوو فعالان ورخلاص کړي او د یوې اونۍ وخت یې ورکړی وو. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او ځنډول شوی ده. د علي وزیر وکیل شعیب سدوزی وایس آف امریکا ته ویلي چې پرون د ګل دوشنبه په ورځ د پېښور های کورټ په بنو رجسټر کې د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنې د پاره ټاکل شوی وه خو سرکاري ریکارډ عدالت ته نه و راوړل شوی ځکه اورېدنه بې د کومې کاروایۍ وځنډول شوه. هغه وویل د اورېدنې دپاره بله نیټه نه ده ورکړل شوې خو دوی تمه لري چې په راتلونکي اونۍ کې به بله نیټه وټاکل شي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین د بنو د اورېدنې په اړوند په ټویټر ویلي حسب روایت سرکاري وکیل ریکارډ راوړل هېر کړي وو. د وکیلانو په وینا په بنو کې د علي وزیر د ضمانت په خواست دا درېمه اورېدنه وه. لومړۍ اورېدنه په 9 ستمبر او دویمه په 3 اکتوبر شوې وه. علي وزیر چې د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بند دی په 15 اکتوبر عدالت په هغه مقدمه کې بری کړې په کومه کې چې هغه نیول شوی وو. دا وخت په کراچۍ کې د علي وزیر پر ضد درې نورې مقدمې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روانې دي په کوم کې چې د نوموړي ضمانتونه منظور شوی هم دي. د اوکراین ولسمشر ولودومایر زلنسکي د نړۍ غوښتي چې په عامو خلکو او په ملکي اډانې د بریدونو وروستو د روس په نړۍ کې نور هم یوازې کړل شي. دا غوښتنه زلنسکي په خپله وروستنۍ وینا کې کړې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دي چې دا بریدونه یې په کایف د اوکراین د بریدونو په ځواب کې کړي دي. بلې خوا د روس دخوا د اوکراین نه د غلې د وړلو د ضمانت نه ورکولو وروستو په نړیواله کچه د غلې په بیو کې اضافه لیدل شوی. د ملګرو ملتونو او د ترکیې په درېمګړتوب وړاندې روس او اوکراین د غلې د وړلو په اړه یوې لوستنامې ته رسیدلي وو. د کرکټ د ټی 20 لوبو نړیوال ټورنمنټ کې سریلانکا په 6 وکټو افغانستان ته ماتې ورکړې ده. افغانستان د لومبي بیټنګ سره 144 رنزونه جوړ کړي وو چې سریلانکا په 19 اوورو کې دا پوره کړل.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دوشنبه په ورځ په نړیوالو تجارتي منډیو کې د غنمو او جوارو بیه لوړه شوې ده. دا د هغې وروسته چې روسیې خبرداری ورکړی دی چې په بلیک سی یعنی تور سمندر کې د کاروباري بیړیو ذمواري نوره نشي یقیني کولی او ګواښ کړی دی چې هلته بشري حفاظت لپاره شاملې لوزنامې نه به هم بهر شي. نو تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په دغه راپور کې راغونډ کړی.
تیر سوموار پر ورځ لږ تاخیر وروسته د اوکراین نه یو ځل بیا د غنمو تجارت پیل شوی، خو پوهان یره لري کچري روس ته لوزنامې بهر شو نو سمندري جازونو او عملی لپاره به مشکلات ډیر سیوا شي او په نړیواله کچه د خوراکي توکو قیمتونه به ډیر لوړ شي. د اوکراین نه د جوارو او غنمو نړیوالو منډو ته د لیګولو دا معاملہ په داسې وخت را مخته شوی چې اخوا نړیوال مرستندوی ادارې او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې WFP هم خبرداري ورکړی چې په نړیواله کچه د خوراکي توکو قلت رامسته شوی دی. د ډبلیو ایف پی تر مخه کال 2019 او کال 2020 تر منځه چې په نړیواله کچه د خلکو د لوګې ښکار کېدو کچه دوه چنده شوی، تشمیرای 3.5 میلیونه خودل شوی. اداره زیاتوي چې نږدې 50 میلیونه خلک دا وخت سخت خوراکي کموالی ښکار دي او قحط په نمونه حالاتو سره مخ کېدی شي. وایس اف امریکې سره د خبرو په وخت د امریکې یوې مرستندویه ادارې مرسی کور چارواکي کیترین میلډوناډو وویل، موږ د خوراکي کموالی او دې سره پیدا شوي د حالاتو جاج اخلو او په نړیواله کچه د دې اثرات هم ښکاره کېدل پیل شوي دي او دا حالات به راتلونکي کال ته هم وغځیږي. نوموړي زیاته کړه چې یوازې اوکراین نه د غنمو د برآمداتو مشکلات دا حالات نه دي پیدا کړي. دا مسله په نړیواله کچه پیدا شوې تیرې فروری راسي په اوکراین د روس یرغل په عارضي توګه خوراکي توکي او د زراعتو سره تړلي مصنوعاتو برآمداتو باندې سخت اغیز اچولی، ولې چې اوکراین د دغو مصنوعاتو یو لوی برآمدي هیواد ګڼل کیږي. تیر اګست په میاشت کې د ترکیې په منځګړتوب روس او اوکراین رضا شوي وو چې په سمندر کې د جازونو او د عملې خوندیتوب ذمواري به اخلي او د جازونو تګ راتګ یقیني جوړوي. په لوزنامې کې شاملو شرطونو تر مخه چې د جازونو انسپکشن به د اوکراین او روسي چارواکو په شریکه کولو. کله چې دا جازونه ترکی اوبو ته راورسېدل نو هغلته به د دې یو ځلې بیا انسپکشن کېدلو چې هسینا جنګي وسله پکې لیږل کیږي. تیر خالی پر وس روس ګواښ کړی چې د سمندري د جازونو د حفاظتي لوزنامې نه به ځان بهر کړي او تورې لګولې چې اوکراین د روس په هغو سمندري ځواکونو او په عملې باندې بریدونه کوي څوک چې د دغو نړیوالو جازونو حفاظت لپاره ماموریت لري. تیر اتوار پر ورځ د ملګرو ملتونو په تور سمندر کې د اجناسو تجارت لپاره جوړ مرکز جی سی سی ټولو فریقو سره تماس نیولې او خبرې اترې پیل کړې. د اوکراین خارجه وزیر دیمیترو کولیبا په روس تور لګولې چې روس بد نیت لري او وړاندې نه د جازونو تګ راتګ کم کړي. نوموړي زیاته کړه چې روس چې 2 میلیونه ټنه د غنمو او جوارو مخه نیولې، کوم چې په 1.6 سمندري جازونو باندې وړل کېدل. په اوکراین کې روان جنگ له وجې په نړیواله کچه د سامانونو قیمتونه ډېر لوړ شوي او غنم د تیر جمعې ورځې په مقابله کې 6% نور هم ګران شوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اعلی کچه د پلاوی سره نن د نهی یا سه شنبه په ورځ د چین په دوه ورځنی رسمي سفر تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف دا دوه ورځ د خپل چینایي هممنصبه لی کی شیانګ په بلنه کوي او په دې سفر کې د هغه سره د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم ملګری دی. د اقتصادي او نړیوال چارو کارپوهان د وزیر اعظم شهباز شریف چین ته دا سفر د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت او د چین او امریکا ترمنځ د تناو اخکار اړیکو په تناظر کې خورا مهم ګرځوي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه ارشد حسین په دغه راپور کې.
دا روان کال اپریل میاشت کې د وزیر اعظم د سوکې تر لاسه کولو وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف د چین لومړی دوره ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبر کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف به د خپل سفر په ترڅ کې د چین صدر شی جنګ پینګ سره لیدل کتل کوي او بیا به د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو مابین د پلاو په کچه هم مذاکرات کیږي. ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي همکارۍ د پارتنرشپ جاج اخلي او په خپلو غونډو او لیدنو کې به په سیمیز او نړیوالو ستونزو هم خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین سفر په داسې حال کې کوي چې یو خوا هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو بل خوا پاکستان د امریکا سره هم خپلې اړیکې ورو ورو پرځای کوي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبریال مهتاب حیدر وای وزیر اعظم شهباز شریف په دې وروستو کې د سعودي عرب سفر کړی وو او هلته د قرضو د ادایګانو په وروستو نیټو د ورکولو او په نوو پانګونو خبرې کړې وې. وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې نوموړی وای پاکستان پاکستان به نان پیرس کلب ته د شپږ اشاریه نه بلیون ډالرو قرضې بیرته ستنوي.
جو ڈپازٹس ہیں اور بائی لیٹرل ڈیٹ جو ری پیمنٹس ہیں وہ 14.6 بلین ڈالرز کی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو جو ہے
ہغوی پدے کے ترٹول زیات قرضے چ بیرتہ به پاکستان تستنولوی ہغا د چین دا او سکل به پاکستان چین ته په بیلا بیلو مدونو کې 14.6 بلین ڈالر بیرتہ ورکوي. او دا مهم دا چې د دې پورونو د بیرتہ ستنولو په اړه د چین سره کملوزنامه وشي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب هم د وزیر اعظم شاباش شریف چین ته دا سفر مهم ګرځوي او د نهه پورزی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دا سفر د سی پیک د یو نوی منزل لپاره لوی اهمیت لري. هغه وای په دې دوره کې به د سی پیک په هغه پروژو هم خبرې کیږي چې د تاخیر ښکار وي او نوې منصوبې به هم لاسلیک کول شي. ورسپانډان په خپل یو خبر کې وای چې وزیر اعظم شاباش شریف چین ته په سفر د روانېدو مخکې 13 ورځې د سی پیک لاندې د 12 ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکي د 3 نوو منصوبو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې چین په پاکستان کې د 2.5 ارب ډالرو پانګونې کوي او د دې لاندې د اوبو، بجلی، زراعتو او سړکونو پروژې هم شامل دي. د چین د پانګونو تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتېدونکي نارامه او د پاکستان د جنوب نه تر شمال پورې د چین په کارکونکو وروستو حملو په دواړو هیوادونو چین او پاکستان کې د سی پیک د آئنده په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. او د بلوچستان سره تعلق لرونکي قام پرست ګوندونه هم د پاکستان او چین په حکومتونو د دوی د قدرتي شتمنو د لوټ کولو تورونه لګوي، خو چین او پاکستان دا تورونه پرله پسې ردوي. اخوا د دفاعي او نړیوال رو ماهرین هم د وزیر اعظم شاباش شریف چین ته سفر په سټراتیجی کې توګه مهم ګرځوي. لیفټیننت جنرال ایټاټ تلت مسعود دیوا توای چین د پاکستان نږدې جوور او سټراتیجی کې همکار دی، خو پاکستان د امریکا سره هم ښې اړیکې لرل غواړي. دی وای ګمان نه کوي چې د پاکستان د چین سره سټراتیجی کې او جوور اړیکې به د امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کم بد اثر وغورځوي.
یہ ضرور ہے کہ یہ جو ایک درمیانہ راستہ پاکستان اپنانا چاہتا ہے یہ ایک بہت مشکل ایکسرسائز ہے، یہ اتنا آسان.
هغوی پاکستان چې په دې دواړو هیوادونو کې د مینس کملار لټوي دا یو مشکل عمل دی، خو بیا هم زګنم چې پاکستان به په بریالیتوب سره د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د دې سفر په محل د مفاهمت د یو شمیر یادښتونو او د لوزنامو د لاسلیک کېدو هم امکان دی، او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ په ایجنډا کې هم د پرمختګ هیلې ښودل کېږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پېښور تاریخي بازار خسخانی سره په څنګ کې مشهور چترالی بازار د ژمي موسم شروع کېدو سره سوداګر عوام ولس د هېواد د مختلفو سیمو نه دی بازار ته مخه کړې ده او د چترالی په کولونو واسکټونو سودا کوي. خو سخت کال بازار کې کاغ خال خال لیدل کیږي. دکانداران وایي چې د حد نه پورته ګرانۍ د خام مال نرخونه سوا کې دوی کاروبار ډیر اغیزمنه کړی دی. د ډیوه خبریال عثمان خان د پېښور چترالی بازار ته ورغلی دی او د کاروباریانو حال یې پوښتلی. په دې راپور کې تفصیل واورئ.
په پاکستان کې په توندۍ سره مخ په زیاتېدونکي ګرانۍ د بجلی زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ صنعتونو ته ډیر زیان اړولې. چترالی بازار کې د 13 سلویښت کالو راسي کاروبار کوونکی حاجی فضل خان وایي زمون کاروبار د نشت برابر پاتې دی، خرچي سیوا دي او آمدن کم.
50 روپے 100 روپے هر یو ګاز کې مونږ ته قبله اوچته شوې ده، او چې مونږه دلته گاګ ته وایو هغه گاګ دا وایي چې مونږه خو پورس کال په دې وړي ده. زه ورته ویم پورس کال خو 150 روپے تا غوړی اخیستو، اوس تو 500 روپے ولی اخ.
د چترالی بازار اتحادی تر مخه په دې بازار کې 650 دوکانونه دي چې پکې د کاریګرو سره 6000 پورې کسان د چترالی پټۍ نه جوړېدونکي واسکټو، چوغو او پکوړونو جوړولو په کار بوخت دي. د پېښور چترالی بازار د ورکوټي سند درجه لري او د هیواد په اقتصاد کې خپل برخه کردار لري، ځکه چې دلته نه به د ګاونډي ملک افغانستان په شمول د نړۍ نورو هیوادونو ته مالونه استول کېدو. خو د چترالی بازار یو مشر حاجی احسان الله وایي د پښتونخوا صنعت ته د ملک د نورو صنعتونو په څیر اسانتیاوي نه ورکول کېږي.
دا پوزیشن دی چې یاره زمونږ آلریډي صبح ډېر په بیک باندې وه، اوس حالت د نورو صبح تاسو پوزیشن وګوري جی الته انډستریز هم روان دي ایله بجلی سہولیات هم روان دي او زما بجلی نشته زما د چکم د انډستری سہولیات دي اغه نشته جی
په چترالی بازار کې د وړي په موسم کې سوداګر مالونه تیار کړي او بیا د جمی موسمي سیزن وي خو محمد فاضل نومي دکاندار وایي سخت کال د سیزن خون نشته
وړي کې موږ مال بجمع کول او به مونږ دې ټیم استل جی نو اگر ټیم که زموږ د روزي 30-40,000 روپے یا 50,000 روپے سیل ہو جی اس تاسو په خدای باور کې چنون سبا هغه یعنی 2,000 او 5,000 نه برابر شو دي
د چترالی بازار کارکونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه بازار ته د سند درجه ورکړل شي او د نورو اسانتیاو په شمول دی ورته د بجلی د لوډ شیډینګ مسله هواره شي چې دوی هم خپل کاروبار او د ملک په اقتصاد کې ونډه ولري عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د پاکستان شرعي عدالت د بلوچستان په خزدار ضلع کې د یوې 15 کلنې ماشومې د جبري واده د پیښې په اړه په خپله نوټس اخیستی دی. عدالت د بلوچستان حکومت نه په دې اړه تفصیلي ریپورټ غوښتی دی. نور حال د کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورټ کې واورئ.
د وفاقي شرعي عدالت چیف جسټس سید محمد انور د دغې قضیې اړویدنه وکړله. مرستیال سرکاري وکیل و عدالت ته وړاندې پر دې محل باندې عدالت ویل چې دغه ډول پیښې د شریعت سخت په ضد دي. مرستیال سرکاري وکیل و عدالت ویل چې په دغه پیښه کې 2 تنه نیول سوي دي او دغه ماشوم نجلۍ ترلاسه سوې ده. خو د نکاح تړونکي د امام د نیولو لپاره عملیات روان دي. عدالت د دغې پیښې بشپړ راپور طلب کړی دی. د خوزدار د پولیسو اس اس پی جاوید غرشین ویل چې په دغه پیښه کې ککن دواړه کسان د خوزدار اوسیدونکي دي چې د 15 کالو د ماشومې د واده د یو کورنۍ د خوزدار شار د کټا او دویمه بیا د تحصیل زیری اوسیدونکي دي. دوی و یو بل ته په سری باندې نجونه ورکړي وي. په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلزیوی چې دلته د نجونو د کشنی عمر ودونه ډیر زیات دي د ده په خبره چې له تیرو 8 کالو څخه په اسمبلۍ کې د کشنی عمر د نجونو قانون نه دی منظور شوی.
په مکران بیلټ کې د کم عمر ودونه بيخي ډیر کیږي او د دې علاوه بیا د دې بعد د پښتون بیلټ پکې کی راځي چې د زمش سیمه ټوټل د کم عمر په ودو باندې ودونه بيخي ډیر کیږي. دا چې کم د دې بیل دی دا هم تر اوسه پورې په اسمبلی کې تر پوري زیر التوا دی. په دې باندې وسم د اسمبلی ممبران خپل تحفظات خاص طور باندې اپوزیشن چې کم دی دوی په دې باندې خپل تحفظات ورکړي دي.
صوبایي حکومت وی چې دوی 2 ځله د دغه قانون پاکله باندې دوی 2 ځله غونډه کړې ده خو ټول اسمبلی نه د توانېدلې چې دغه قانون منزور کړي. تیر کال د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند او د بلوچستان د ټولنې د شیشګړي څانګې په ګډه باندې یو سروي کړې و. په هغه کې ویل شوی وو چې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې تر ټولو زیات د کشنی عمر ودونه کوي چې د زیات شمیرونو عمرونه تر 13 کال کم وي. په نصیر آباد کې 22% او په کوټه ښار کې تر ټولو کمه د 15 کالو او د 30 کالو د عمرونو د نجونو شره 2.6 او 11% ده. د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي موسیوي چې په بلوچستان کې د 20% د نجونو ودونه پر داسې محل باندې کوي چې د دوی عمرونه تر 30 کال کم وي. د روغتیا د څنګ ماهرین وایي چې د کوچني عمر ودونه د شوزو او د نجونو او د اولاد پر روغتیا باندې ډیر منفي اثر غورځوي. د 15 کلنې ماشومې د ثبت سوي مقدمې له مخه د تحصیل زیری اوسیدونکي محمد میراجی مینګل د خپل زوی پیدا حسین د خوزدار د شار مهر علي لوري ورکړې وله. د میراجی لوري بیا د مهر علي زوی سمی الله ته ورکړې وله. په دوی کې د میراجی زوی پیدا حسین او چواغه ته کوم انجلی ورکړې و هغه دواړه بالغانو خو د مهر علي د زوی عمر ډیر کم وو او د ورکړل سوي نجلۍ بیا عمر تراغه هم ډیر کم وو. د یې پایار لمخه چې یوازې 15 کاله وو چې کوم بالغانو په هغو کې پیدا حسین د ده د واده نیټه 24 اکتوبر ټاکل سوی وو چې ورا کټان له ورغلله تر نکاح لمخه مهر علي دا شرط کښېښودی چې د ده د زوی سمی الله چې ډیر وړوکی وو د ده نکاح به لومړی تړل کژي او چې کله ورار را کېدله د میراجی 15 کلنه ماشومه په زور باندې وګرځوله. حمید سمسور، ویو ای ڈیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
او د خپرونی په دې ځای کې واښ شوې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوج ترمنځ د شوی ده، او د دې په نتیجه کې د غربي کوریا د سیمې په دې ملک کې د ډیری مدیراسي انخطې جنگ ختم شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکای په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو، او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامی لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشرات لزکا چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطی جنگ د لاسه زخت ډېری زپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انخطی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق زپلې شوې دي. د کال 2018 پورې لسلک خلق په زور بې کوره کړې شوې وو. بشمیر نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسوبه ډیر زیاتې زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وایي چې نسلی تاریخ د یو کوټلي امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي، او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونه یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کول مون د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي د کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقوقو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو د پاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو د پاره د شپیتو ملیونو ډالرو یو پینسکری د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخه و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي، نو دغه ټوله معاشره ترنا سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو، دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستي وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.